په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. لیدونکو د نشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلام درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د سیړونو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او تمه ده چې مشران افغان سیاستوالان او د طالبان مذاکرات کوونکي نن په ماسکو کې سره وویني. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیرستان د پیښې د سیړونو غوښتنه وکړه. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل د پیښې په لټنې ډېری مهمې دي، خو حکومت د غیر سنجیدګۍ مظاهره کوي. نوموړي زیاته کړه
دی وی و ځنګړې کمیټه باید جوړ شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولسته ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبی ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه و. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري.
شاهد خاقان عباسی د ډاکانو د وزیر مملکت مراد سعید هغو خبرو ته اشاره وکړه چې پکې یې د تحریک انصاف حکومت وسته یې خود پارلماني کمیټې د جوړولو پاک لای سو نه ویل. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون په پیښور کې یو خبري غونډه کې د وزیرستان د پیښې د سیړونو غوښتنه وکړه. داراز پښتون ژغورني غورزنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو خاورونو کې خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل ویلي چې د پاکستان حکومت د زر تر زره په وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ غړو د وجنې د پیښې سیړنې وکړي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هیڅوک په چا د تشدد حق نه لري او په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورني غورزنګ وایي د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورزنګ د مشرانو محسن داوړ او ولی وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړي او دیار لستنه یې وجل. دوی په یوې احتجاجي درنه کې د برخې اخیستو لپاره روان وو، خو پوز وایي چې په دوی وسلوال برید وشو، 15 پوزیان زخمیان شول. نو په بریدګرو یې ډزې کړي چې په کې درې تنه وجل شوي دي. د مومندو قبایلی مشرانو او اسلام آباد او پینډی کې میشتو مومندو د یوې جرګې پترس کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د وجل شوې ماشومې فرشتې کورنۍ ته د زر تر زره انصاف ورکړي. دغه جرګه چې تیر ماسوتن د اسلام آباد پرس کلب مخې ته وشوه، په کې برخه اخیستونکي د مومندو ضلع د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند مشال لیډیو ته وویل
چې کوم اف آی آر کټ شو هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل. دوی اوس اعلان وکړه چې که چا موږ ته انفارمیشن راکړل چې یاره دا ملزمان معلوم کړو، موږ له هغې دپاره دوی د 10 لک روپۍ اعلان وکړو. د زینب ملزمان معلومولو دپاره 1 کروڑ روپۍ اعلان شوی. په دې بنیاد باندې موږ جرګه راغوښتی ده چې موږ سره کومه وعده شو، نو په دې کې هېڅ پیشرفت نه شوی.
د جرګې ګډونوالو ویل که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه شروع کړي. فرشته ماشومه د روانې میاشتې په 15 د اسلام آباد له چک شهزاد سیمې ورکه شوه چې مړی یې د مې په 20 د شپې وموندل شو. وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې د تحقیقاتو امر کړی چې په کې د پولیس چارواکو ضد هم مقدمه درج کړل شوې ده. په کوارټ کې یو پولیسواله په نورو پولیسو ډزې کړي چې پکې یو تن وجل او یو جوبل کړی دی. د کوارټ ضلع د پولیسو ویان فضل نعیم بیګا مشال لیډیو ته وویل دغه پیښه پرون د کوارټ سیټي پولیس تانې مخې ته هغه وخت وشوه چې دریو پولیسواله خپل منځ کې بحث تکرار وکړ. په دغه مقاباس نومې یو سپایي په یو حوالدار او یو بل پولیس سپایي ډزې وکړې چې پکې حوالدار وجل شوی او سپایي جوبل شوی دی. فضل نعیم زیاتوي چې ډزې کوونکی سپایي په موقع نیول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یو ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي او د پاکستان له پوځي چارواکو سره په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط تیر شپه مشال لري ته وویل په دې سفر کې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. ښاغلی محب دا سفر د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه کوي چې په کې ورسره یو شمېر افغان وزیران هم شامل دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR لا هم په دې اړه سندي ویلي. تمدا چې مشران افغان سیاستوال او د طالبان مذاکرات کوونکی روانه ونی په ماسکو کې په دوه ورځنی غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا تر سره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅه روانه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې ویل چې د مئی پاته ویشتمه په ماسکو کې د افغانستان او روس د سفارتي اړیکو قائمېدو د دستوري په غونډه کې به د تحریک د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر په قیادت کې د طالبانو څوارلسمه وفد ګډون کوي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې دغه دستوري نه پاس په دویمه ورځ به د طالبانو وفد د افغان سیاستوالانو مشرانو سره هم لیدل کاته کوي چې په کې به د افغانستان د مستقبل په اړه غیر رسمي خبرې اترې کوي، خو نوموړي په دې حق نور تفصیل نه دی ورکړی. دا هم واضح نه ده چې د ماسکو په غونډه کې به افغان حکومتي چارواکي ګډون کوي او که څنګه. تر اوسه طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد یې د اټومي وسلو جوړول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو زیات شوی دی. ښاغلی ظریف دغه سرګندونې پرون وروسته له هغې کړي چې هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې ویل په ایران کې د رژیم بدلول نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي. جواد ظریف په ټویټر یو پیغام کې زیاته کړې چې دغه هیواد ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د یوې فتوې په ترڅ کې د اټومي وسلو په جوړولو باندې اس لګولې ده. د نوموړي په وینا د امریکا اقتصادي ترهګري ایرانې ولس زیانمنوي او په سیمه کې د تناو سبب ګرځي. بلخو ولس مشر ټرمپ ویلي د فکر کوي چې پاینده کې بعد ایران د اټومي پروګرام په سر له دغه هیواد سره لوزنامه وشي. دا وتر دې د مشال خبرونه او درته زمون خبريال احمد الله د کرنسي وبې او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 146 روپۍ شپېته پیسې خستل کیږي او 146 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 144 روپۍ او 150 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ لس پیسې او 122 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ او یا پیسې، یو سعودي ریال 8.5 روپۍ شپېته پیسې او 8.5 روپۍ اتیا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ او اتیا پیسې او 1 روپۍ 9 اتیا پیسې، او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 200 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان د بشري حقوقو له کمیشن وروسته د بخښنې نړیوال سازمان هم د شمالي وزیرستان د غوې پیښې د پرټن غوښتنه کړې چې پکې په مبینه ډول د پوسټ پټ ازو د پښتون ژغورنې غورځنګ دیار لسګړی وجل شوې دي. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان هم پرون وویل چې پوز بے وسلې خلک پنه خکړي.
غیر مسلح لکانو کم امنیت له هغه سره مې راجولې دي چې څنګه بچ پوسټ لري فوجانو غصا فایرینګ کړي.
پرون ماخام بیا پر اسماعیل خان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 15 ځایي غړي هغه مالونی ول چې هغه د شمالي وزیرستان د پیښې پر ضد احتجاج ته غونډ شوي ول. دغه کسان 15 ساعت وروسته خوشي شول، خو وایي چې د پښتنو د حق غوښتنې مبارزه به جاری ساتي.
ملګری ونیوال دې میجاو سلیم مضبوط دي دا خو پکړ د کړلای.
او ټاکل شوی د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر صلاحکار حمدالله محب نن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړي. یو شنن کې وایي لدې سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو درېدلې بهیر بیرته پیل شي.
هغه چې کوم هر څه معطل و هغه به ختم شي او دا به یو بنیاد کې ډیجیټل اوقات بحال شي او واپس نارمل حالت ته راشي.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ورستا د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وي نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل هم د وزیرستان د غې پیخې د پرټونو غوښتنه کړې چې په مبینه ډول پکې د پوسټ پر دزو د پښتون ژغورنې غورځنګ دیار لس غړي وجل شوې دي. اپوزیشن ګوندونه هم د دې مسلې پارلماني تحقیقات غواړي. په دې اړه د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ دریض څه دی؟ دا به د بشیر ګواخ په رپورت کې وورو.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مئی په وښتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیښې څېړنه وکړي. د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او ښکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مئی پر شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او دیارلس تنه یې وژل. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روان وو، خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید وشو، نو ځکه یې درې کسان وژل او پنځه پوځیان زخمیان شول. د مئی په وښتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یوه پارلماني کمیټه دی د دې پیښې پلټنې وکړي. دی وایي یوه ځانګړې کمیټه باید جوړه شي چې د داسې پیښو تل ته ورسي او حقیقت ولس ته ښکاره شي. دا د پاکستان بدنصیبي ده چې نن په پارلمان کې د یو مشر وزیر پر ځای یو داسې وزیر خبرې وکړي چې د دې پیښې سره یې هیڅ تړاو نه و. د پخوا په شان یې غیر سنجیده او له اشتعاله ډکې خبرې وکړي. نه سپیکر صاحب او نه هم حکومت د دې څه پروا لري. شاهد خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سعید یادوه. سعید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستایو او د پارلماني کمیټې د جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه
ولاری دی سره یو ناره دار چې په پوخانو زخمونو باندې مونږ مال کې وتوړ او پاګې باندې غم وکړو. یو ناره سردادا چې زخمونه مشته خو مرهم پټي په کومه.
د مراد سعید د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون غړي د احتجاج په توګه په دې دلیل سره وتل چې په وینا یې مراد سعید د وزیرستان د پیښې د څېړنو پر ځای یوازې د خپل مشر عمران خان ستاینې وکړې. بلخوا د پیپلز ګوند نوید قمر په پارلمان کې پر دې موضوع په تفصیل وغږېد. د وی قومي اسمبلی یوازنی داسې ځای دی چې د سختو مسایلو حل راوستلی شي. که د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کیږي، نو دا د حقایقو د راسپړلو لپاره کیږي. د وزیرستان د پیکي ټول حقیقتونه د پارلمان ته په ډاګه کړل شي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دې غورځنګ یوې مشرې ثنا اعجاز د مئی په وښتمه مشال ریډیو ته وویل
نیوټرل کمیشن دې جوړ کړی شي چې راغې باقاعده د دې تحقیق وکړي او صحیح معلومات ورکړي شي، ځکه چې دې وخت کې خو د پاکستان رسنۍ چې دي هغه صرف د ډی جی ایس پی آر یا د آی ایس پی آر چې کوم ورژن دی هغه مخې ته راولي او هغه خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي، چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوي دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې د شمالي وزیرستان.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړل شوو خلکو عدالت ته وړاندې کېدل، له قبایلي سیمو د ماینونو ټولېدل او د هدفي وژنو بندېدل غواړي. د پاکستان پوځ وایي چې په دې کې ډېر کارونه کړي او په نورو کار روان دي.
د مشال ترڅنګ اوسې، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان بیګام خان په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په شمالي وزیرستان کې د پختون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پوز د ډزو د پیښې په کلکه غندنه کړې. نوموړي د پیښې د پلټنو او ککړو امنیتي سرتیرو ته د سزا غوښتنه کړې ده. ایمل ولی خان د پوز دا ادا ناسمه بدله چې ګواکې د غورځنګ غړو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر همداراز ویل اختر وروسته د پښتنو یوه قومي جرګه رابلی چې هدف یې پښتنو ته پور پیښو ستونزو د هغو د حل پر لارو چارو خبرې کول دي. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبري کانفرنس کې د وزیرستان په پیښه سخت خفګان څرګند کړو او له مشال ریډیو سره په مرکه کې یې د دغه پیښې غندنه وکړه او په دغه پیښه کې په احتجاج کوونکو د ډزو کوونکو په ضد د کاروایي غوښتنه یې هم وکړه.
بدقسمتۍ نه چې په پنجاب کې یو دهشتګرد تنظیم روزي او هغه سټرایک کوي، هغه کې د خلک زیو لفافې د پکې تقسیموي. زما پښتانه کو سٹرائک کئ او پرم نہ سٹرائک کئ نو بدی باندې ډزې ورولی کی دا د سٹیټ سره جواب دی. کوم خلکو چې دا کار کړی دغه خلاف د سخت نه سخت کار ویو شي.
خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی وو چې د پی ټی ایم د کارکونانو لخوا اول په پوزي چیک پوسټ حمله شوې و او بیا وروسته امنیتی سرتیرو دیپایي کاروایی کړی و. خو ایمل ولی خان وایي د پی ٹی ایم کارکنانو په چیک پوسټ برید نه دی کړی.
زمنګ د ان وای او جنرال سیکرټری دی شیر الله وزیر نوم دی داغه د خپل من خبرې کو عام خلک لکه زما په چیک پوسټ حمله کولی نشي. په دې حالت کې من په خلکو حمله کو کو د پاکستان میډیا د چا په کنټرول کې ده، خو سوشل میډیا غوړه چا کنټرول کې شته نه. تاسو هغه الکانو کې ما ته یو الکو خای چې څوک مسلئی اخو بالکل غیر مسلئ الکانو تل مخیا الکانو ورته انتظار کو چې څوک هم امنه تلو هغه ته سره مې را چولې دي دي چې څنګه په چیک پوسټ لري دي فوجانو رسا فایرینګ کړي.
ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې د اختر روستو د جون په 14 نیټه په پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم د غونډې رابللو اعلان هم وکړو. په دغه اړه هغه مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي په دغه غونډه کې به د پښتنو د سیاستوالانو ترڅنګ د پښتون تحفظ موومنټ په شمول د پښتنو د ستونزو لپاره کارکوونکي نور تنظیمونو ته هم بلنه ورکوي.
کوغه سیاستداران دي او کوغه بیا د هر مکتب فکر خلک چې هغه زره غونډ کم او کم سه کم د قومي مسلو کې منګ په یو خبره متفق شو او په غیبانه منګ گامزن شو. تحریک د مسلو ته پر روچ دي مسلي ورله هر کې کا تحریک بیا سه 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 دښمنی خو ذاتي نشته.
د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د شمالي وزیرستان د دغه پیخه په لړ کې د غندني او احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مه پر شپږشتمه په شمالي وزیرستان کې د شوی پیخه په اړه پوز او پښتون ژغورنې غورزنګ جلا جلا کیسې لري. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی په سولیزو کسانو ډزې شوي او لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي دي. بلخوا پوز وایي پر دوی وسلوال برید شوی او درې حمله کوونکي وژلي دي. حکومتي چارواکي د پوز دریز او عیني شاهدان د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه تاییدوي. خو هلته اصلا څه پیښ شوي د بشیر ګواخ په رپورټ کې یو
د مئی په شپږشتمه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې ایوي احتجاجي درنیته روان وو. تر دې یوه ورځ وروسته پر ټولنیزو مطبوعاتو خپرې کړې ویډیو کې محسن داوړ وویل چې پوز د بویا د خړ کمر په سیمه کې دوه چیک پوسټونه جوړ کړي وو. داغه په وینا کله چې تر ډیرو ناندری وروسته له دې چیک پوسټونو تیر او درنې څخه د هر کلی لپاره ورغلو خلکو سره مخ شول نو په سپیډ ځي وکړي.
البته چې مونږ ورواوړې دو نو خلک مونږ ته خوشاله او زمون په خوشاله کې هغه لږ جذباتي شو. زمونږ د پر هر کلی لپاره خبره مبرې ته خوشاله اظهار کولو چې په دې کې زمون د شا طرف نه فوجانو ډزې شروع او ډزې داسې ډزې شروع کړې چې لکه دا درې سلو پیدا سکټ ته موږ دا خیال وچ غنی دا به وای دزی خو چې بیا سایت ته ما سره یو کس بالکل جخت وګورز د نو هغه بیا روان شو نو ما ته پته ولګی یاره دا وسړی دا خو دې سټریټ فایرینګ دی. علي وزیر صاحب دا څه کار وچا ته یو کس زخمی وو موږ خلکو راوچت کړو هغه زخمی پسې چې بیا واپس وره هلو هغه زخمی بیا وښتو او ددم ګرشا پیره د خپل په ګرشا پیره فایرینګ شروع کو او دې چې کوم دې
محسن داوړ زیاته کړه چې د دوی 14 ملګری وجل شوي او تر 150 زخمیان دي. بلخوا د مې په شپږشتمه پوز په خپل خبر پاڼه کې ویل چې علي وزیر او محسن داوړ د یو مشکوک ترګر د خوشکول لپاره د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړي. د پوز په وینا د دوی 15 کسان زخمیان او له حمله کوونکو یې 3 وژلي دي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر دې مسله تاوده بحثونه وشول. د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي او د پوسټل سرویسز وزیر مملکت مراد سعید پر دې مهال د پوز خبرې تایید او د پښتون ژغورنې غورزنګ د ریزرات کړ.
تمام ویډیوز فوټیج ساری موجود
دی. وای دا سی ویډیوګان نشته دي چې دوی په پوز څنګه حمله وکړو د پارلمان یو غړي څنګه خلکو ته اشتعال ورک لو دوه درې ورځې راهي سي حالت درنوه. خو کله چې دا غوي غختنی پوره کېدل شروع شول او د وزیرستان یو کس خوشی شو نو لدې ځای د پارلمان یو غړي ورته فون وکړ چې درنه مخ ختمه وي. بیا تر دې وروسته په پوزي چک پوز بریدو شو. په نتیجه کې د پوزي ځوانانو ترڅنګ د وزیرستان ځینې خلک هم شهیدان شول. خدا پختون ژغورنې غورزنګ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ویډیو کې ویلي چې د دوی خلک بي وسلي او پورم نه وو. د شمالي وزیرستان په ډوګه مچه مداخلو کې درنا تر هغې وروسته پیل شوه چې تیر هفته پر پوز تر برید وروسته ځینې ځایي کسان ونیول شول. احتجاج کوونکو له پوز د دې کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د وسلوالو د حملو لپاره دي عام خلک نه زورول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د ډیر اسماعیل خان پولیسو پرون مازیګر د پښتون ژغورنې غوزنګ 15 ځایي غړي هغه مهال ونیول چې هغوی غوښتل د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې پر ضد احتجاج وکړي. پولیسو دغه کسان تر 500 ساعتونو بندي ساتلو وروسته خوشي کړل. د غورزنګ د غړو مشال لړیو ته وویل دوی له جیلونو نه ویریږي او د پښتنو د حق غوښتنې خپله مبارزه به جاري ساتي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي د پاکستان پوځ سرتیرو د اتوار پر ورځ په خړ کمر سیمه کې پر احتجاج وتلو کسانو ډزې کړي او لاغوی یو شمیر وجلی او ټپی کړی دی. د پاکستان پوځ بیا وایي ځایي کسانو د خړ کمر پر پوستې د حملې پلان درلود. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون مازیګر مال د ډېر اسمیل خان پولیس فورس د پښتون ژغورنې غورځنګ دیارلس انګشتیانو گرفتار د دوی هغه غونډل یاریونی وطن باوان چې کومې د قطبي وزیرستان مداخل خړ کمر د پیښې د غندنې په لړ کښې کوه. په دغه باره کښې د غورځنګ د ډېر اسمیل خان مشر مولانا قاضي طاهر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
حکم بندے احتجاج ہوا پسالور باجی بندے چھ دمیش ملگری حق نواز پار ڈر اسمیل خان تا ورا سدل وا تا پولیس ڈائریکٹ روغلل دمیجا ڈر اسمیل خان پی ٹی ایم ڈیار لاس ملگری پولیس ولا یوڑل دغ دے الزام دا ولا گو چھ تو سے پ دفع 144 شرواتلی ہے مش ورتا ہو چھ تو پ دفع 144 مش تا وشوی نو دک نہ مش تا خبر غلائی دی دمیج احتجاج متاثر ک
دے غرزنگ یو بل ملگری شیر اللہ مسعود جاتا کڑا چھ میجا اراده مضبوط ہے پدگی رنگ بندزونه میجا د خپل مرام نه بیرتا ګرځولای نشي.
پولیس دا غونډه پرینس والا او په ملګری چاپا اوچا والا په ملګری ونی وال چې میجا او سلیم مضبوط دي دا خو پکړ د کړای میجا عوام ځانینا ورکل او د پی ٹی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پورای دا ودا کړی دای کا سام کړای دی چې میجا د پښتین قوم د پورا ژوندون غوړي حق او غوړي نو د دې سینا میجا په تانګ سي دغه د پورا په دې دا په درما ورځ باندې جنوبي وزیرستان لا دی په مقام د میجا جلساوي او میجا د نیو ته دا جواته کی کاریاست چې کیم په مش پرشر اچوي جواب شو میجا د دې جلسینا ثابتوي چې میجا د ریاست د پرشر نه مانی.
د پولیس چټکی فورس یو چارواکی چې کوم خپل نوم جواته ول خوش نه کړل مشال ریډیو ته وویل چې د دغه غونډه او یاریون تمبول د پاره میجا ته د پاسه نه ہدایت شوی و چې عمل مو پر وکړو. چارواکی دا هم وویل چې په چوکای کښې د 5 غنټو کښېنولو نه د ورسته د غورځنګ دا ټول کسان اوس خوشي کړي شوي دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد او راولپنډی کې میشتو د مومند ضلع خلکو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې له مرکزي حکومته وغوښتل چې د فرشتې کورنۍ ته د انصاف ورکولو په لړ کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. 10 کلنه فرشته چې د یو غریب پلار لور وه 15 ورځې تر لا درکه پاتې کېدو وروسته مړې د اسلام آباد په یوه ځنګل کې په خراب حالت کې موندل شوی وو. حکومت د فرشتې د کورنۍ لپاره انصاف غوښتونکو ته باور ورکړی و چې په 15 ورځو کې به د هغې قاتلان نیسي او عدالت ته به وړاندې کوي. خو دغه فعالان وایي چې یوه اونۍ تیره شوه او حکومت تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ نه دي کړي. د پاکستان وزیر اعظم پولیسو ته امر کړی و چې خپلې پلټنې وکړي او ده ته معلومات ورکړي. احمدالله حال راکوي.
پرون د ګل په ماخوستن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دا جرګه وشوه چې پکې د مومندو ځینې مشرانو سره سره په پینډۍ اسلام آباد کې میشت د یادې ضلع خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په جرګه کې د ګډونوالو وینا وه چې د مۍ په 1 د فرشتې مړې ښخولو نه وړاندې د حکومت نه یې د نوموړي قاتلان نیولو، د غفلت کوونکو پولیس اهلکارو پر ضد کاروایی کولو او د فرشتې کورنۍ سره د مالي مرستو غوښتنه کړې وه او د وزیر اعظم سلاکار علي اوان باور ورکولو وروسته خپله احتجاجي مظاهره یې ختمه کړه. خو اونۍ تیریدو باوجود تر اوسه ورته په دې کیس کې څه پرمختګ په نظر رانغلی. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو ضلع صدر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل په جرګه کې فیصله وکړه که حکومت خپلې وعدې پوره نه کړي نو بیا به د لاهور، کراچۍ او پېښور په شمول قبایلي ضلعو دورې کوي او فرشتې کورنۍ ته انصاف ورکولو لپاره به کمپاین چلوي.
مونږ محسوس کړی دا چې مونږ ته انصاف ملاوېدو امکان ډېر کم شوی دی. چې کوم اف آی آر کټ شوی هغه کسان واپس په بیل باندې پرېښودل. دوی اوس اعلان وکړ وک چې کچا مونږ ته انفارمیشن راکړل چیرې دا بنزمان معلوم کو مونږ لا داغه د پاره 200,000 روپۍ اعلان وک زینب بنزمان معلومول د پاره 1,00,000 روپۍ اعلان شوه په دې بنیاد باندې مونږ جرګره وخت دا چې مونږ سره کوم وعده شو نو په دې کې هیڅ پیشرفت نه شوه کدل ته انصاف سو کرانی کی نو مونږ به د پرشته د پاره په دې پاکستان کې خوار ټول پښتانه راټولو
د مومند ضلع سره تعلق لرونکي ګل نبی د مای په شلمه مشال ریډیو ته ویلی وو چې مای په 15 چې کله لور اورکه شو نو دوی د اسلام آباد شهزاد ټاون تانې ته اف آی آر درج کولو لپاره ورغلل خو پولیسو یې یوازې د لور د اورکېدو رپورټ ولیکو بیا د ځینو سیاستوالانو او خبریالانو د فشار وروسته پولیسو د مای په 19 اف آی آر درج کړو د مای په شلمه د فرشتې خراب کړل شوی مړی وموندل شو د کم وروستو چې د نوموړي د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پورې کړو په جرګه کې موجود یو بل مشر جواد خان مشال ریډیو ته وویل که حکومت لخوا پر وخت متاثرینو ته انصاف ملاویدل نو بیا د داسې جرګو او یا احتجاجونو ضرورت به نه راپېښېدلې
هر ځای کې که ظلم زیاته وشي هغه اول میډیا راوچت کی او د هغې نه بعد هغې ته انصاف ملو شي زمونږ ریاست ته پکار دي ادارې دومره مضبوطې کی چې د میډیا نه مخکې مخکې چې هلته کوم یو عام انسان ورځي چې د هغه خبره اډریس کیږي او د هغه مسلې صحیح ټایم کې حل کیږي والی بس مونږ د پروټیسټ نه اوسګاریو
د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقوان د مای په درشتمه رسنیو ته ویلي ول د فرشتې اورکېدو اف آی آر درج کولو کې د ځنډ نه کار اخیستل پلټنې په صحیح توګه نه کول او بیا د هغې پوسټ مارټم نه کول دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهي کوي حکومت د پولیس په نظام کې اصلاحات کول غواړي د کم له وجې چې سیستم مضبوط کېدلی شي د تر څنګه وزیر اعظم عمران خان هم د فرشتې د وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی دی چې د شهزاد ټاون تانې ایس ایچ او او نورې عملې پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ د ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اکل شوی د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر صلاحکار حمدالله محب نن د نه پورس په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسی او د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان او د سیمې پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي بعد ول شي په ورستاو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې و کوم چې نوموړي قبول کړې و امکان د چغه د روانې جون میاشتې په اخر کې پاکستان ته ورشي د چارو پوهان وایي اسلام آباد ته د حمدالله محب ورتګ سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو درېدلې پروسه یو وار بیا پیل شي احمد الله معلومات راکوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره د ځنې وزیرانو د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه د نهه پورز اسلام آباد ته روان دي او نوموړی بعد جنرال باجوا سره د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې سمولو د سیمې په امنیت او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي بلخو د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر وسه د حمدالله محب د پاکستان سفر په حق لات سند دی ویلی دا چې د حمدالله محب د اسلام آباد دا سفر څومره مهم دی خبریال او افغان چارو نظر لرونکو طاهر خان وای د تیرې سمودی را هسي د دوه ملکونو اعلی چارواکو په کچ د تګ را تګ لړۍ ودرېدلې و خو وس د نو موړي راتللو سره یو وار بیا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع شي
دا ډېره خبره ده چې د ولسمشر او د عمران خان وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفون وروسته بیا رورو هغه تعلقات واپس په نارمل حالت ته روان دي یو خو به هغه چې کوم رکاوټ هغه چې کوم هر څه معطل وو هغه به ختم شي او دا به د ما په نظر باندې یو بنیاد کې د تعلقات بحالم شي او واپس نارمل حالت ته راشي
د ذکر دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې و کوم چې نوموړي قبول کړې او امکان دی چې اشرف غنی د جون میاشتې په اخیره کې پاکستان ته راشي په پیښور کې میش خبریال او سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان حکومت د تیر څه وخت راهسې کوشش کوي چې طالبان ورسره پنیغه خبري شروع کړي او د لړکې د پاکستان نه د همکارۍ غوښتنه هم کړي دا نو غني چې په دې سفر کې بعد افغانستان چارواکي یو وار بیا خپل هغه زړه غوښتنه تکرار کوي
پاکستان دې په حق له کارې ویلې دي طالبان د افغانستان حکومت سره کې نه خپل مسلې د خبرو د لارې حل کوي خو طالبان نه مني نو دا اوس یو نوی کوشش دی او دې نه زیات د وکلاس نشي کېږي په دې حالات کې دا چې یو بل سره سلام مشوره وکړي دا وګوري چې څنګه څنګه غوښنه ورته کولی شي ممکن دی څه ممکن نه دی دغه د دې کې دا یو پیدا ښکاري.
طالبانو د امریکایي استادو سره په قطر کې د تیرو اتو میاشتو راهسي مذاکرات روان دي، خو افغان حکومت سره د مخامخ خبرو نه انکار کوي. افغان چارواکي په پاکستان تور پوري کوي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسيږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي.
د احمد الله رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه د یوې پارلماني کمیټې له لارې پلټنې ډېرې مهمې دي او په کار ده چې زر تر زره یې ترسره کړي. حکومت لا هم د کمیټې جوړولو په هکله څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وژنې د پیښې څېړنو غوښتنه کړې. یاد غورځنګ ادا کوي چې د مې په 26 د وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پوز په ډزو 14 تنه وژلي، خو پوز وایي په پوسته یې برید کې 15 عسکر جوړ شوي وو چې په جوابي ډزو کې 3 بریدګر وژلي. د مومندو قبایلي مشرانو او اسلام آباد او پینډه کې مشت مومندو د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د وجل شوي فرشته کورنۍ ته زر تر زره انصاف ورکړي. دغه جرګه چې تېر ماسخوتن د اسلام آباد پریس کلب مخې ته وشوه، په کې ګډونوالو وویل که غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه شروع کړي. ټاکل شوی چې نن د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ شي. په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانه وایي په دې مقابله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو، په افغانستان کې د سولې په بهیر او د سیمې په امنیت خبرې کیږي. تمه ده چې مشران، افغان سیاستوال او د طالبانو مذاکرات کوونکي روان وري په ماسکو کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه چې ممکنه ده نن او سبا ترسره شي په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو لپاره هڅې روانې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي هیواد د اټومي وسلو جوړول نه غواړي. د نوموړي دغه څرګندونې پرون پاس له هغې مخې ته راغلي چې په هم پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې ویل په ایران کې د رژیم بدلول نه بلکې دا یقیني کول غواړي چې تهران اټومي وسلې جوړې نه کړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د هند وزیر اعظم نریندر مودي ته په انتخاباتو کې کامیابی په ترلاسه کولو مبارکي ورکړي او نوموړي سره په مختصر ټلیفوني خبرو کې دواړو چارواکو د سیمې امنیت، ترقی او خوشحالي لپاره په ګډه سره د کار کولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دا یو ښه پرمختګ دی چې د پاکستان او هند اعلی چارواکو ترمنځ رابطه وشوه، خو هند له پکارو چې وزیر اعظم عمران خان ته هم د نریندر مودي د سوګند پورته کولو په دستور د غډون بلنه ورکړې وي. ورسپانه لیکي نریندر مودي په خپل لومبي دوره کې د پاکستان سره اړیکی خرابې ساتلې وي، خو ورل په کار دي چې د واک په دویمه موده کې د پاکستان سره د کشمیر په شمول ټول خپل منځي شخړو د هواري لپاره مذاکرات شروع کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د دوه ملکونو ولسونه یو بل سره خي اړیکی غواړي. پاکستان خو هند ته څو واري خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو وړاندیز کړي، نو یاد ملک نوی مشورولې لپاره دي چې د خپل ولس د خواهشاتو احترام په کولو سره د پاکستان سره مذاکرات شروع کړي. ورسپانه لیکي دوه ملکونو په تیرو وختونو کې څو واري جنگونه کړي دي خو هیڅ نتیجه نه دی راوتلی، نو په کار ده چې د دې سیمې امن، ترقی او دوه ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطې ښې کولو لپاره دي مقصد مذاکرات شروع کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د ماشومانو نه د ګرمۍ چټیانو فیسونه اخستل شروع کړي، کم چې غیر قانوني کار دی، ځکه چې د پرایویټ سکولونو ریګولیټری اتارټي سکولونه د ګرمۍ چټیانو فیسونه اخستل نه منې کړي دي، نو صوبایي حکومت لای مخه نیول پکار دي. ورسپانه لیکي د کله نشه د پرایویټ سکولونو اتارټي جوړه شوې ده، نو تر اوسه یې داسې کاروایی نه کړه چې د زده کوونکو حقوقو تحفظ سره په قوانینو عمل درآمد کې مددگار ثابت شوی وي. نو یادې اتارټي ایله پکار دي چې فعال کردار په لوبولو سره دي ټول سکولونه د دې پابند کړی چې د فیسونو نه متعلق په قوانینو عمل درآمد وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د طالبانو په بند کې له پاتې شو کسانو سره د ناسم چلند په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې د مې پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د ډزو په یوه پیښه کې د اتو تنو د وژنې او په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پوځ د بیانونو موضوع راغستې. تفصیل انیسې اجمل اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي د طالبانو په بند کې له پاتې شوو کسانو سره ناوړه چلند شوی دی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. ملګرو ملتونو په دې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د طالبانو د ناسم چلند په اړه دا رپورټ له دیارلسو قیدیانو سره نیغ په نیغه د مرکو پر اساس جوړ کړی دی. دا دیارلس قیدیان د فروری په 15مه د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشی شوي وو. یونامه ویلي خوشی شوي قیدیانو دوی ته د ګڼې ګوڼې ډکو 500 جیلونو په اړه رښتینی معلومات ورکړي دي. د قیدیانو ملګرو ملتونو ته ویلي د طالبانو په بند کې به لږ تر لږه 7 ساعته د کار کولو لپاره مجبوره کېدل او د دې ترڅنګ به ترې د چاودیدونکو موادو جوړولو کار هم اغستل کېده. په یونامه کې د بشري حقونو څانګې مشر ریچرډ بینټ طالبانو ته یادګیرنه کړې چې د کورنیو انړیوال شخړو لپاره د بشریت قوانین وای هر هغه تن چې په جګړه کې نیغ په نیغه د جنگیدو کار پرې خودي وي او یا یې پکې برخه نه وي اغستی نو باید د انساني حقوقو مطابق ورسره چلند وکړل شي. بلخونی یوک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پښتون تحفظ مومنت مشران وای اغي تر خپل عیني حقوقو لاندې پر امن احتجاج کوي خو پوز دا د ریاست دشمن ګڼي او په افغانستان او هندور پورې کوي چې د پی ټی ایم لاټړ کول سره نارامي رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکي د مې پښ پګشتمه د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې په ډزو ګڼو کسانو ته مرشوبله واوخته. د پښتون تحفظ مومنت مشرانو د سیمې اوسیدونکو وای د پوز لخوا د کسانو گرفتاره کولو او التا د لټون عملیاتو پر ضد په خړکمر کې په احتجاج کې د برخې غستو لپاره د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر روانو چې امنیتي ځواکونو ودرول او لورتګې منع کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د غورځنګ مشران وای په خړکمر کې په پر امن احتجاج پوز ډسې کړي دي او عام خلک یې وژلي او زخمي کړي دي. خو د پاکستان فوج وای چې د پی ټی ایم مشرانو او نورو کسانو الته په پوځي پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري زخمیان شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مسکو د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د سلمي کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوال او طالب استازي وربدلې دي. د مسکو په دې دوه ورځنیو غونډو کې چې نن او سبا کېږي پر څلور کسیزه طالب هیئت سربیره د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یو شمېر افغان سیاستوالو د سولې د عالي شورا د مشر کریم خلیلي ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیې ویلي پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازي او افغان سیاستوال خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي خبرې هم وکړي. اجمل اند معلومات راکوي.
د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړی. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه څوارلس کسیز هیئت به د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمه کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا ښاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره هم وګوري کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي او دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبغت احمدي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهان به له طالب استازو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په افغانستان کې د نننه جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستې. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تیر کال په مسکو کې د یوې ورته غونډې برخوالو وای ګومان نه کوي چې دا ډول غونډې به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا هڅه د 2003 راهیسې روان دي او یوازې نمایشي بانه لري.
خغلی ننګیال د روسي په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرګوب لزیاتې دوه په اشاره ویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتې دلخې چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نوړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له څو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غنی د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
د اجملان پر رپورت کې مو اوریدل چې په مسکو کې د افغانستان او روسي د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت غونډه کې به د افغان حکومت په استازیتوب په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند برخه واخلي. بهاند پرون مشال اډیو ته ویل دا مراسم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا جوړیږي. نوموړي د افغانستان او روسیې د اړیکو د تاریخ په اړه ویل چې د دواړو هیوادونو د رسمي اړیکو سل کاله پوره کیږي خو افغان او روسي واکمنو له څو پیړیو راهیسې له یو بل سره تماسونه درلودل. په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند زموږ همکار احمد تکل ته د روسیې او افغانستان د اړیکو د مخینی په اړه وایي.
لومړنی روسی استازی ډیر پخوا 15مه پیړۍ کې هرات ته راغلی دی. دغه نه وروسته کیدای شي میرویس بابا لومړنی سیاسي څوک و چې روسی یو استازی سره چې هغه په اصفهان کې د روس سفیر و او اسرائیل نومېده هغه سره میرویس خان کتلی دی. او دغه راز لومړنی تړون چې افغان او روسانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغه د شاه اشرف په وخت کې و چې په 1990 کال کې د فبروري میاشت کې شوی دی. او د هغه وخت و چې افغانانو ایران لاندې کړ او د روسیې سرحد ته ورسېدل. او د احمدشاه بابا په وخت کې هم یو روسي استازی بغدان اسلانوف قندار ته راغی خو احمدشاه بابا سره یې کتنه ونه شوه. خو وروسته د روس امپراتوري دوهم الیزابت احمدشاه بابا ته یو لیک ولیکه. دغه راز په اغلب ګمان پاتې دیرسم کال کې د ویتکوویچ روسي استازی کابل ته راغی او امیر دوست محمد خان په دربار کې پاتې شو. باید یادونه وکړم چې امیر دوست محمد خان بل سفیر روسیې ته لیږلی و چې هغه حسن علي خان نومېده. هغه ته یو لیک هم ورکړی و او پیټرزبورګ د هغه لیک ځواب راوړی و ده ته ورکړی و خو له بده مرغه حسین علي خان په لاره کې مړ شوی دی. دغه راز باید یادونه وکړم چې د روسانو یو ډېر لوی هیئت د شیر علي خان په وخت کې چې له سلو تنه زیاتو کابل ته راغلی دی. هغه وخت شیر علي خان هڅه کوله چې د انګریزانو د یرغل یا ناوړی اړیکې مخه ونیسي خو له بده مرغه هغه هم داسې د نوا غوندې پاتې شو. په اغلب ګمان چې شیر علي خان به د روسیې دربار ته تر 250 پورې لیکونه لیکلي وي. هغه د افغانستان او د روسیې ترمنځ رسمي سیاسي اړیکو ټینګښت دی چې د فبروري په میاشت کې 1990 کال کې امان الله خان مسکو ته لیک ولیکه د لینین په نامه. او د 1990 کال د می په 20مه نیټه د هغه ځواب یې ترلاسه کړ او په دې ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وو چې د افغانستان او روسیې د اړیکو د تاریخ په اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د یو لوړپوړي نظامی پلاوی په ملتیا پرون ننګرهار ته سفر کړی. هلته له ملکی او نظامی چارواکو سره پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. نوموړي د ننګرهار له والي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د ختیځو ولایتونو امنیت د ډاډ وړ وباره ویل چې د نام نسیمو لپاره د ولایتي چارواکو د پلانونو پوره ملاتړ به کوي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله وزیری په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د ننګرهار والی او یو شمیر نورو نظامي چارواکو سره تر لیدنو وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ختیځ زون امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وباله او زیاته یې کړه چې د امنیت د ښوالي لپاره چې د ختیځ زون چارواکو کوم پلانونه جوړ کړي دوی به یې پوره ملاتړي وي. نوموړي وویل
والی صاحبانو سره مونږ امنیتی اړخ کې بحثونه درلودل. دوی ډېر ښه همغږي لري. دلته د مونږ قومندان صاحب د قول اردو، قومندان صاحب د امنیې، د دوی قومندانان د لواګانو چې دي دوی نظامي شورا لري، د والی صاحب د رهنمایۍ لاندې مونږ د دوی پلانونه ټول واورېدل. الحمدلله که چیرې د دوی پلانونه داسې پلي کېږي نور هم د امنیت هغه دایره چې ده هغې ته وسط ورکول کېږي. د تشویش وړ څه خبره نشته.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل دوی په دې ولایت کې د وسلوالو او جنایي ډلو د عوایدو سرچینې وچې کړي چې ورسره په امنیت کې هم خواله راغلې ده.
د دې واغه اقتصادي جړلې چې هغه توریستي او جنایي ډلې دي هغه په مقابل کې موږ پلان لرو او د دې واغه منابع چې کوم دي مخ په شندېدو دي. څومره چې منابع شندي عامره دی او ضعیفه کیږي په دې کې د ټولو امنیتي او دفاعي قوتونو کشفي دورونه مننه کوم چې په ډېر همغږي یو بل سره په تفاهم باندې ملاتړ کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال بسم الله وزیری کونړ ته هم په دې سفر کې تللی او هلته یې هم له امنیتي او نظامي چارواکو سره د یاد ولایت په امنیتي وضعیت خبرې اترې کړې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
قسم په لوګر کې جګړو او نامنې د خلکو عادي ژوند لستونزو سره مخامخ کړي. د ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د قومي مخورو دینی عالمانو او روڼاندو په مرسته یې څه باندې 20,000 زده کوونکي چې له 20,000 ډېرې جنکۍ دي ښوونځیو ته جذب کړي دي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ښوونځیو ته په دې اندازې د جنکو ولکانو جذبول یو ښه پرمختګ ګڼي. خو وایي چې افغان حکومت په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره لازم چاپیریال، درسي کتابونه او نور ښوونیز توکي هم باید برابر کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کریوال مشال رډیو ته وویل د قومي مشرانو، رڼا اندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، جون او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدل الحمدلله سسخ کال 20,000 درس او کسان د ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. سه خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 20,200 تنه انجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډیروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسه بها په نوم د لوګر د نجونو د یو ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. د بی بی زهرا او حبیبه په نومونو دوی ته زده کوونکي وایي
بعض شاګردان د کتابونو رسېدلی دي، بعض نه رسېدلی. باید کتابونه پوره وسیږي او ښه مجهز کتابخانه ولرو، ښه تعمیر ولرو. او د بعض کورنۍ خپل لورګان نه پرېږدي، مخکې ترې راځي درس تعلیم وکړي. د چا پلارونه په وظیفې لواړي نو هغوی سه لورګانې چې چېرته ځي هغوی لورګانې ډارېږي چې دوی باندې به څه وشي. نو چېرې امنیت ښه اوسېږي کېدای هغوی کولی شي چې هغوی هم را پرېږدي مکتب ته.
لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافی ودانیو مسلکی خونکو او درسی کتابونو له کمښت سره مخامخ دي چې په ټوله کې د یاد ولایت خونیز بهیر اغیزمن کړی دی.
مشال تا غوګونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ماشومانو کې د وینې د سرطان پر زیاتیدونکو پیښو اندېښنه ښیي. د وزارت د سرطان د سرنې د ملي پروګرام مسول ډاکټر مهین عبدالله د پرون دوشنبه مشال لوسر په خبرو کې که څه هم په سرطان ناروغۍ د اخته ماشومانو دقیق شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل هر ورځ لسونی ویل تر 15 پورې د وینې سرطان لرونکي ماشومان د اندرا ګاندی په نوم روغتون ته ورځي. له بلې خوا د سرطاني ماشومانو کورنۍ خپل غریبي جاړي او وایي چې د علاج پوره کولو په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. اکرام الله اکرام له کابل رپورټ راکوي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندی روغتون ته راوړل شوی دی چې لوو میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بسترې دی. وایي تر 5 ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دوی لمړی مې پخو او لاسونو درد کاوه. د هډوکي د وینې د معاینه وروسته ویل وینه دې میکروبي شوې. و میاشت کېږي چې دلته بسترم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، نه واکسینه مې واخیستل، یوې پاتې ده. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله. ټول ځانې له میکروبي دانو ډک شو او شدید نسناستې کاوه. وروسته تشخیص شو چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته کیږي له بازارې په ډیرو پیسو اخلي. په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 حمید الله چې د سر او ریزو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپیږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاودین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 15 کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې لسپیګمو وینه راتلله، درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګ او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکو سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزینه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژي کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنې وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټیبیوټیک نه کیږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي، نتیجه به ښه وي. درملنه دوه برخې لري. یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کیږي، او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
متاسفانه که ما نه داریم.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول مایحان عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان لس 15 سخته ماشومان د اندرا ګاندی روغتون ته مراجعه کوي. ډاکټر مایحان عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د مشال ریډیو دا
په کوارټ کې په اور د 100 ناروغانو د درملنې مرکز تر 8 تیرېدو وروسته هم فعال نه کړل شو. د کوارټ په ډویژنل هډ کوارټر هسپتال کې د برن سنټر بنیاد په 2001 زیږدیز کال کې د هغه وخت په کمی سملا کې د وامینې سلګوندې وی غړي خورشید بیګم ایښی وو، او دغه منصوبې لپاره له حکومت 2 کروڑ روپۍ هم منظوري کړې وې. د کوارټ د خلکو یو سیاسي استازي شهریار پریدي هم په تیر حکومت کې د یادې منصوبې لپاره د 1 کروڑ روپو اعلان کړی، خو د برن سنټر جوړولو چارې لا هم د ځنډ ښکار دي. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
کوارت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ پیر تنویر شاه وای باید چې د اسمبلی غړي دی په منسوبې سیاست نه کوي او زر تر زره د یاد منسوبه مکمل کړي.
لټ کوم بند سنټر دا د کې تاسو صرف د بلډینګ می دا یو ها د چامه جوړه کړی دا کار کې تاسو ماشینډری سټاف او فینیشینګ هیڅ می نه دی کړی. څه کوم دا اسپیټال دا تاسو صحت انصاف کوم دا پټبلی و نه راوي پټي حکومت دا خپل نه را کوم دا اصل حقیقت تراولي نه کې فیسبوک او سوشل میډیا ته موجود کړي.
مدني فعال زید دورانی مشال ریډیو ته ویل چې کروڑونو روپۍ لګیدو باوجود هم بند سنټر لپاره جوړ شوی ودانی د ګودام په توګه کارول کیږي. حکومت دې باید په منسوبي کار روان کړي.
تاسو پنځه کال په بن سنټر کې څو وکړل؟ کوم دیوال مې ورته خو جوړو، کوم فینیشینګ مې ورکو څه مې ورکو. د ټیم کې د حالت داسې ده لکه وای ګوره کنډرات سټولونه پرتی دي، د ټیبلې پرتی دي، ورکی او بیډونه ورکی، دلته پرتی دي کباړ. دو کروڑ روپۍ مفت کې داسې یاشوي. دا
په دې اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنګه څخه وپوښتل. نو د مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې یا د منصوبې لپاره 3 کروڑ روپۍ ایښي دي.
بند سنټر کې الریډي د دې صوبایي حکومت طرف نه ورکه 3 کروڑ روپۍ ته د جلدی کارو باندې نه ستارت شوی، خو پیسې ته په ای ډی پی کې کېدل شوی دي. صرف کوارټ نه، مخال د رسال پورم دی ورکه د حیات آباد وی، خو حیات آباد ولا سٹارټ واخیستل شو او کمپلیټ شو.
کوارټ نه د کمی اسمبلی استاذ او د سرحدات او ریاستی وزیر شهریار اپریدی ویل چې دوی په تیر حکومتي دور کې د منصوبې د پاره پیسې منظوري کړې وي، خو دوی ته دا پیسې ورنکړې شوی او یا د منصوبه د ځنډ ښکار شو.
مو فند دله شروع کړه او کارپوریټ سوشل ریسپانسیبلټی پروډکشن بونس هاي په ما بین کړه. مو صوبائی حکومت لوے، صوبائی حکومت بولے چې مو پرایورٹی بیسک ہیلتھ یونٹ تا پہلا پاگی ایک تو گورا پیسے لگے دلی تھی پوسی موجود دا آگے کے بوڑو کے ایریا بو مختصی بن سینٹر لا باقی زیا گو دا او سوچ کئی چې مو بل یوٹیلیٹی کے استعمال کو دا یہ ثواب دید دا.
د یادونې د چې د منسوبې بنسټ تیګه کې خودو په محل د زنانو په ځنګړي څوکۍ ټکلې شوې. د کمی اسمبلی غړي خورشید بیگم ویلیو چې د منسوبې سرته رسیدو سره به د جنوبي ضلعو خلکو ته یو لوی اسانۍ ترلاسه شي، ځکه چې د بنسټر یا د سوځیدلو ناروغانو درملنې مرکز نشوالي له امله خلک خپل سوځیدلي ناروغان کاریا یا ټکسلا ته په وړلو مجبور دي چې ډیر پکې په لاره د ژوند لاس ووینځي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شو کوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا دغه پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربی توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلی دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړي کوالی نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېد په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه وغیره د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناستو او چای به اسګلو دا ټکوړي ریکارډونه به وغیره.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1908 کې پیل ځل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې د پسړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې به ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړي دي.
یار ریکارڈوں کو ما سر دا پختو دے ٹائم کے دیر دی کم از کم میں نے 100 خوش آتا قریب دی مور کو ما سر دا اردو دیر شی پسون دے ہم زاڑا دی پکوانی
اورنگ زیب استاد دا سندرے او کیسٹے دیر پگرانا محفوظ کڑی دی. خوچے پا 2010 کے پا نوخار کے سیلاب راغلو نو دا کور دا نور سیزونو پشانی کیسٹے اور ریکارڈوں ہم خراب شل.
دا بیر دا کم از کم دا پیتو ویاو کالو دام دا کل دا ما نے دا کڑو یو مرګری نه کړو ما سره نور امشتا سسې لابو والے خراب هيږي.
اسې خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندري او کیسټي دړم بني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځني دور لکه د احمد خان استاد سندري و سره همشتا.